있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دانن اوازی د خبرونه ډیرو درنو او ریدم پوسټلې مشي د روختیا او سوکالی په هیلم زنه او شباشنا د روان خبرونه قربانایم په فایل کې د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غا کاشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري. طالبانو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د لومړی کال پوره کېدل ولمنځل. طالبانو نن د چهارشنبه په ورځ د اگست په 1 په باګرام هوایي اډه کې د یو لړ نظامی رسمي گذشت په کولو د امریکایي ځواکونو وټل ولمنځل. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون غونډې ته ویل هر هغه هیواد چې بندیزونه لګی او افغانستان انزوا ته وړي په اصل کې دوی طالبان دې ته اړ باسي چې خپله پخوانۍ تګلاره بیا پیل کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم د امریکایي ځواکونو د وتلو د کال پوره کېدو په ویاړ اعلامیه خپره کړې او د نړیوالې ټولنې یې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په وړاندې منطقي دریځ ونیسي. د باختر خبری آژانس په قول د روسي، چین، ترکی او پاکستان ډیپلوماټانو په باګرام کې د طالبانو په دې رسمي گذشت او لمانځلو مجلس کې ګډون کړو. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د اگست په 1 وویل چې ایران او ترکیه د نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي یاد هیوادونه افغان کډوال په زور باسي چیرې چې هغوی د طالبانو په رژیم کې د مرګ تر کچې ګواښونو سره مخ دي. د دې خبر نور تفصیل ته نوشابه آشنا ناوري.
د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي ډیری دغه کسان بې وزرې دي چې پاسپورت او یا هم د سفر نور قانوني اسناد نه لري او دا کار د دې لامل کیږي چې هغوی د سرحدي پولیسو له خراب غبرګون سره مخ شي او بیرته په شا وتنبول شي. د یاد سازمان په راپور کې ویل شوي د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول د مخنیوي او په شا د تنبولو د تګلارې په توګه په هغو افغانانو ډزې کوي چې غواړي په ناقانونه توګه له سرحد نه تیر شي. دا کله ناکله د مړینو یا ټپي کېدو لامل هم کیږي. د نړیوالو قوانینو له مخې هیوادونو معذف دي چې د پناه اخیستلو د حق او په زور هغو هیوادونو ته د کډوالو د نه ستنولو په اړه ډاډ رامنځته کړي چې هلته خلک د ځورونو او د بشري حقونو د نقص له نورو مواردو سره مخ کیږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان مرکزی بانک د سیشن به په ورځ خبر ورکو چې د بشري حقوقو د مرستو په لړ کې 40 میلیون امریکایي ډالر ورته د سیشن به په ورځ ورسېدل او د افغانستان بانکونو ته ویشل شوې دي. د افغانستان بانک هم دا خبره تایید کړې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خوانې وین سعید خوسته هغه اداوي ردی چې په ویزوان انجلۍ جنسي تیری کړی خو دا مانی چې د انجلۍ په خوخه یې ورسره شپږ میاشتې مخکې واده کړی. د الهي په نوم د یوې ځوان انجلۍ یوه ویډیو په ټولنیزو انټرنیټي پاڼو خپره شوې ده چې الهه پکې ادا کوي چې پخوانی ویان ورباندې لومړی د استخباراتو په یو دفتر کې د تحقیق په وخت کې جنسي تیری وکړو بیا یې په زور په نکاح کړه. الهه وی د کابل د طب پوهنځي محصله وه. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د پخوانی شوروي وروستي جمهور رئیس میخائیل ګرباچوف د سیشن به پورز مړ شو. د ګرباچوف په مړینې د نړۍ ډیرو مشانو خپل د خپګان او خواشینۍ مراتب وړاندې کړي دي. میخائیل ګرباچوف یو نوی کلنو چې د سیشن به پورز یعنی د اگست په 1 مړ شو. هغه د یو مهربان او لوی رهبر په توګه یاد شوی دی چې خپل هیواد یې د ولسواکۍ پر لور سم کړی دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اعلامیه کې ویلي ګرباچوف د یو فوق العاده لرلیت لرونکي شخصیتو. بایدن ویلي د شوروي د یو رهبر په حیث هغه د امریکا د جمهور رئیس رونالد ریګن سره په ګډه کار وکړ چې د دواړو هیوادونو اټومي وسلې کمې شي. په 1980 میلادي کال کې ګرباچوف په افغانستان کې د شوروي لسکلنه جګړه پای ته ورسوله چې د لیونیټ بریژنف په وخت کې پیل شوې وه. په پاکستان کې سکهال د موسمي بارانونو لامل راوتلې سیلابونه لا هم روان دي او تاوانونه اړي. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو سره په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیر 1102 ته رسیدلی دی. د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې پرون تازه ارقام خپاره کړل. ویل یوازې د سیشن به پورې شپږ دېرش کسان مړه شوي دي، چې نونس په پنجاب، نه په خیبر پختونخوا او درې تنه په سند صوبه کې مړه دي. تر دې مخکې ویل شوي چې په خیبر پختونخوا کې 255، بلوچستان کې 209 او پنجاب کې 180 کسان په باران او سیلابونو کې مړه دي. او د نړۍ د شلو سترو مخپرودی هیوادونو چې په جی شل شهرت لري د چاپیریال ساتنې په چارو کې مشران نن چهارشنبه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې راغونډیږي او د اقلیمي بدلون په وړاندې په اقداماتو او نورو حالاتو چې په اوکراین کې د جګړې له امله په ورانۍ روان دي خبرې کوي. د انډونیزیا د چاپیریال ساتنې چارو وزیر شیټ نوربیا وویل د جی شل هیوادونو د کارونو او ټاکلو هدفونو په اړه به مخبرود هیوادونه او ځواکمن هیوادونه په خصوصي ډول مجلسونه وکي. د اقلیم په چارو کې د امریکا خاص استازي جان کیری هم د ولس وزیرانو په جمله کې دي چې په انډونیزیا کې راغونډ شوي دي. د چین، روسیې او ارجنټاین جګپوري استازي هم حضور لري. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د طالبان حکومت د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې له افغانستان نه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو لومړنۍ کلیزه د بګرام په هوایي ډګر کې ولمانځله. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د ورسره د خبرو او تفاهم له لارې ستونزې حل کړي. سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي باګرام په تیرو دوو لسیزو کې سمبولیک ارزښت لري، ځکه خو طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو لپاره غوره کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبان حکومت د چهارشنبه په ورځ د افغانستان څخه د امریکایي وروستۍ سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې د بګام په هوایي ډګر کې پوځي رسمي ګذشت په کې شامل وو ولمانځله. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خود هم په دې مناسبت په پیغام کې په نړیوال یو ځل بیا غږ کړی چې د طالبانو حکومت په وړاندې دي معقول سیاست خپل کړي او د افغانانو د ارادې احترام دي وکړي. طالبانو مشر په دې پیغام کې ویلي چې د تیرو شل کلونو تجربې د راتلونکي لپاره ښه لارښود کېدی شي. مولوي هیبت الله خود په خپل دغه پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان خپلواکي، راځي تمامیت او د ملت خود ارادیت ته په درنه سترګه وګوري. د امریکا متحده ایالاتو د سرتیرو روسي ډله د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په 10مه له افغانستان څخه ووتله، چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د بګرام په هوایي ډګر کې جوړ شوو مراسمو ته په وینا کې پرته له دې چې کوم چا یا کوم هیواد نو واخلي، ویل چې کوم چا چې افغانستان شل کاله اشغال کړی و بیا هم دې هیواد ته مشکلات پېښ کړي.
تاجرات یې پر لګولي دي، تبلیغم دا کوي چې په افغانستان کې لوږه ده، نو خو لوږه تا راوستلې ده. پر یو ملک چې بندیزونه لګولي دي، د دې ملک د مسکنت یو شی درلودې هغه تا بند کړي دي. کوم شی دی د نیستۍ چې عمارت را دغه سره راغلی دي؟ ته چې ووه چې هستي و نیستۍ چې د ځانه سره وړې ده ولاړه، ملت ته دې څه شي پرېښو؟ یې پلا بندیز پر لګي، هېڅ شی وجه مظلوم ولس ته نه پرېږدي. خو بیا د شاده خوا دا خبر هم شکي چې افغانستان 15 میلیونه او 20 میلیونه نفوس د لوږې سره مخ دی. سبحان الله، یې پلایې ټکیي، بیا یې تهجدیي، بیا پرې غرونه مور کوي. په دې کوشش کې دي چې د عمارت پر مسؤلینو اوس بېرته بندیزونه ولګوي، پلیسو کې تور سپین لیس کې سره واچي.
ملا حسن اخون نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې شته سوځي دي خبرو او تفاهم حل.
دا خبره هم کوي چې افغانستان قرار قرار بیا هغه تاریخي تورګردي چې دا څو کال مخکې بیا به د پلانیانو کور، بیا به د پلانیانو کور، بیا به د خو ته کوشش کوې ولی لار بنده ولی پر خلکو بندیزونه لګه ولی خلکو ته دغه پېښه خو څه مشکل چې زما سره لرې زما سره راسه په تفاهم حل که ته کوشش کوې چې ټولې لارې د افغانستان پر اولس بنده یې بیا دا نارې وایې نو خو ته کوشش کوې چې د جمل کسه یو جزیره جوړه یې بیرته یې ورکېل وایې چې بیرته چې نه رابطه څوک ورسره کوي نه یو څوک یې د باندې وتلی شي نه یو څوک پرده که د یو چا سره تفاهم کولی شو اته په تورلش کې بندیزونه چې داسې وتی اقتصاد یې ورپه شپر کې کړی دی بانکونه دې ورپلچ کړي دي څوک نه ورپېږي چې په مکو کې نو کوشش کوي ته کوشش کوي چې دا ملک بیرته هغه تاریکۍ ته ته غورځوي
ملا حسن اخوند وویل چې د هر چا سره څراغ اندازې تفاهم ته چمتو دي چې د اسلامي شریعت اصول سره په ټکر کې نه وي د طالبان او پد بګام په وی دګر کې د دې ورځې په مناسبت په وزیر اسمي ګذش مراسم هم تر سره کړ د سیاسي چارو افغان کارپو طارق پرهادي امریکا کې اشاره اړیو ته ویل چې د بګام هوی دګر افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د حضور پر مهال یو سمبولیک ارزښت لري هغه ویل چې پر افغانستان باندې د اقتصادي بندیزونو غیزي پر عام خلکو هم ډیر زیات دي
بله ای درست است کې
کاغلی پرهادي ویل دا سمه ده چې بندیزونو د طالبانو په غړو سایبر په حقیقت کې د افغانستان د اقتصاد ته هم ډیر زیات زیان اړولې دي طارق پرهادي طالبانو حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د سرګندونو په اړه چې نړۍ طالبان حکومت په منځوي کولو سره د حکومت پخوانیو پالیسي خپلول تر باسي ویل شي د دې په نظر امریکا باید اقتصادي بندیزونه ته ولاره پیدا کړي
به خاطر کې اول خو امریکا رفت
خغلی پر هدی ویل د دې لپاره چې اوس خو امریکا لاړه اته دي شي نه دي شمیر خلک افغانستان کې پاتې دي باید یو خو ژوند او اقتصادي وضعیت ولري به کړی نه وي ځوانان کار ولري او په دې برخه کې بندیزونه منفي اغیزې لرلي افغانستان کې د امریکای ځواکونو شتون پر مهال د بګرام هوی اډه د ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه وه چې په زرګونو امریکایي او ایتلافي سرتیري پکې دیرو
مرتضی دړخونه بیلابیل دریځونه
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړ سمه ده
پاکستان فرنٹ لائن او باقی ده چې پاکستان کړی وي دې کې شک نشته ده لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم تاسو خصوصا
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دیسینو ټولهن دا یو پروژه یو لوی پروژه د دې پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکا وکړه
هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوریدرنو اوریدونکو تاسو رپورټ واورید مخه تر دې چې بل رپورټ درته واورم یو تازه خبر لرو په کابل کې 14 شوه د البته دا 14 نن چهارشنبه د اگست یو دیر شمه ماسپخین 15 بجې د خیرخانه کوتل سیمه کې د ولسم ناحیه د ریاست ودانې ته چیرمه شوې ده چې هدف د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو د امنیتي ځواکونو د موټرو قطار د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې په دغه 14 کې درې ملکیان وژل شوې دي او درې تنه نور ژوبل شوې دي د خبر جزئیات به روسه هم د امریکا غاک آشنا رادیو د وپانو البته د امریکا غاک د پښتو او دری وپانو هم دارنګ په ټولنیز رسنیو کې ولولې مننه تاسو نه چې تر دې شی به ملتیا کوي د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمه نړۍ خبرونه او هم دارنګ نور خبرونه ته غواګي است او د سیمه نړۍ رپورټونه ته بیا هم اوس ادامه ورکوي نن د اگست یو د شمه چې د وګیلانه هم سره سمون خوړي د افغانستان د روسي امریکایي سرتیرو د وټلو لمړی کلی زده په همدې تړاو د سیشن بي پورز د واشنگتن د ولسن په سیلینیز مرکز کې دغه مرکز او د امریکا غاک په قربتوب د افغانستان د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته وضعیت د ارزونه په سر یا وضعیت د ارزونه په هدف یو با جوړ شوی او چې تفصيلي په رپورت کې اوري
وقت د طالبانو د رسیدو او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وټلو د کال په پوره کېدو سره شنن کی او پخوانی افغان چارواکي د تیر جمهوریت نظام د پرزیدو لاملونه بلا بیل ګڼي په کابل کې د امریکا د سفارت پخوانی مرستيال ایرل وین وای په افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور ته په کتو سره له دغه هوا د وټلو ستراتیژي کامیاب نه و هغه زیاتوی که څه هم نړیوال ټولنه په طالبانو باندې ډیر نفوذ نه لري، خو بیا هم باید د افغانستان خلک یوازې پرې نه خودل شي او له دوی سره د تعامل لپاره باید یو نوی لار پرانستل شي.
د ډیر کم نفوذ له درلودلو سره سره مونږ مسؤلیت لرو چې په دې معنا چې مونږ باید یو نوی لار پیدا کړو چې په تعامل کې پاتې شو. د نړیوالې ټولنې د هغو غړو ترمنځ چې د افغانستان خلک ښځې او د بشر حقونه ورته اهمیت لري باید یووالی موجود وي. د خپل نفوذ په اندازه باید هڅه وکړو چې له افغانستان سره مرستې دوام ولري چې وکولی شو طالبان د هغوی د ناسمو کړنو په وړاندې مسؤول او ځواب ورکوونکي وګڼو.
دغه پخوانی امریکایي ډیپلومات د دوحې په تړون نیوکه وکړه او زیاته کړه چې متحده ایالاتو له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړ او په ضعف یې تطبیق کړ. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانی افغان چارواکي کورني لاملونه او د یووالي نشتوالی د تیر نظام د راپرزیدو عمده دلیل ګڼي. د افغانستان د ښوونې پخوانی وزیره رنګینه حمیدي وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان سیاستوالو ترمنځ ډیر جدي سیاسي اختلافات موجود وو. د نوموړي په خبره تیر کال د نظام د سقوط دلیل د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د یووالي نشتوالی وو.
افغانستان
له بده مرغه په تیرو شلو کلونو کې افغانستان له سیاسي نظره په بیلابیلو ګټو او ډلو ویشل شوی و. دغه ستونزه حتی د ښوونځي په سکتور کې چې یو خدماتي سکتور دی هم موجوده وه. مونږ یو ګډ تګلوري نه درلود او د یو ملت په توګه مونږ واقع نه پوهېدو چې په کوم لوري روان یو.
د افغانستان د پوهنې یو بل پخوانی وزیر میرویس بلخي وایي طالبان د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي نه لري او درسمیت پیژندنې لپاره د دوی علاقه ته د شک په سترګه ګوري.
زه طالبانو ته د یو منظمې ایدیولوژیکې ډلې په توګه نه ګورم، د داسې یوې ډلې په توګه چې افغانستان او د افغانستان خلکو ته یو اوږدمهاله اجنډا ولري. د طالبانو مشرتابه په یو وروسته پاتې اقلیت پورې تعلق لري. هغوی دغه د لږ ارزښت لرونکي فرهنګ له خپلې سیاسي ایدیولوژۍ سره مدغم کړی دی چې دغه کار د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په وړاندې د دوی د مخالفت لامل شوی دی.
د بلخی په خبره طالبان واحد مشرتابه نه لري او په څو ډلو ویشلی دي چې هر ډله یې خپلې اجنډاوي او مخې لري. هغه زیاته کړه طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اوس هم اړیکې پالي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنوي صفو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د هیومن فرست غیر دولتي ادارې مشر سفی الله رؤفوی تیر کال د تخلیف په بهیر کې څه باندې 160,000 کسان له افغانستان ایستل شوي چې لږ تر لږه 16,000 کسان په متحده ایالاتو کې میشت شوي. ښاغلی رؤف چې د تخلیف په برخه کې کار کوو، د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د 105 ورځو لپاره زندانی شوی هم و. دا وی چې لا هم شاوخوا سل بهرنیان د طالبانو په بند کې دي.
تاسو د پیزرسن د اگست نو وروسته چې تیر کال وو د تخلیف په بهیر په جریان کې په افغانستان کې وي اول ته د طالبان لخوا بندي وي، لومړی کولیدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو ولې هلته په بند کې وي، اولې بندي وي د طالبان لخوا؟
خیر بار باندې افغانستان ته لاړم په دسمبر میاشت کې. طالبان د ما هوټل تراغلل او بدون د هیڅ وجه نه هیڅ ماته معلومات هم را نه کړل او ماته ویل چې موږ تا نه یو څه سوالونه لرو، یو څه پوښتنې درنه کوو، موږ ته یو څه راپور راغلی ده د تا په باره کې، موږ تا بیا یو او هلته درنه یو څه پوښتنې کوو او بس بیا بیرته پرېږدو، هیڅ مشکل نشته.
نو بیا څونه وخت هلته په بند کې وي طالبان سره؟
تقریبا درې نیمې میاشتې، 115 ورځې هلته د طالبانو سره بند کې وو او دا ټول وخت چې هلته هغوی سره په بند کې وم ما ته هیڅ جواب نه راکاو چې زه ولې بغلی وم.
خاصا تاسو په زندان کې هلته څه ولیدل او نور مو څوک ولیدل چې په بند کې پراته وو طالبانو سره او چې لا هم په بند کې دي؟
افغانان پکې ډېر ول، تقریبا 20 نفر موږ سره ول. اول چې زه کله لاړم بیا زیاتېدل، کرا کرا نور هم راوستل نو او کله بیا نور بل ځای ته بول. مونږ چې دا کوم ریاست کې و دې تر ریاست 50 وای د ریاست استخباراتو پنځم پنځوسم ریاست دی. بیا بس کله خلک هلته راته دی چې نوی بیا ریاست څلوېښت او نواد نوي ته به بول د دغه ځای نه دغه هلته به ډېر کم وخت وو، خو ډېر افغانان یې راوستل. زیاتره په کې همدا د سابقه دولت خلک وو، عسکر وو په کې، او زیاتره خلک یې په دې تور باندې راوستي وو چې دوی د هغه سره د نوی هغه څه شروع شوی د شمال طرف نه ایف مقاومت جبهه په نوم باندې ډېر خلک راوستل.
وازی د دې کسانو په اړه څه نه وایي چې د سره څو د باندې کې سیزی نه وخت د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم کله چې په نړیوال کانفرنسونو کې خبرې کولې دول چې هیڅوک سیاسي بندي نشته په اصطلاح پس غار دی دا مسایل یاد کړی دي.
او خو هلته چې کله زولم شپږ نفر نور برتانویان هم ول او هغوی ته هم سیاسي بندیان ویلې. خپله د وزارت خارجه او خاص کر امیر خان متقی کوم دی هغه دومره ډیر معلومات خپل هم نه لري د افغانستان نه، خاص کر د ریاست د سفارت ریاست نه دومره معلومات نه لري.
بندانو په اړه یادونه وکړه په مجموع کې اوس طالبان سره څومره کسان بهرني ادبا په بند کې چې تاسو سره په جریان کې هستی، مخکې هم رپورټونه خبر شي او چې تاسو یو امریکایي ادبا را خوشی کړی و له بند نه؟
هو بالکل، اوس هم خارجي بندیان د طالبانو سره ډیر دي. بعضی هغه بندیان دي چې د هغوی زه دلته ذکر نسم کوي چې هغه د طالبانو په بند کې دي. خاص کر یو بندي چې هغه د تقریبا دوه نیم کالو نه هغوی سره بندي دي، مارک فریرکس، چې هغه یو امریکایي اتباع دی، هغه له دوی سره بندي دي. او دا خو که امیر خان متقی وایي چې سیاسي بندیان نشته نو هغه ولې بندي دي؟ هغه تقریبا دوه نیم کالو نه بندي دي. او دا یو سیاستره سي اغوي نیولې و په جوزجان کې، په جوزجان کې په دې تور باندې نیولې و چې افغانستان ته به قانون راغلی و. خدایغي مور پلار افغانان ول او هغه د خپل مور پلار په اسناد باندې افغانستان ته تللی و او نور هیڅ کوم جرم نه درلود. هغه بوله او تقریبا لس ورځې هغه د خپل دندې د استخبارات ریاست سره په جوزجان کې بندي ولا. بیا هغه مونږ وکړلې چې خلاص کو او بیرته کابل ته انتقال کو، د کابل نه بیا دوبۍ ته او دوبۍ نه امریکا ته. او اوس د مونږ د راپورونو په مخ سره تقریبا سل خارجي بندیان دي چې د طالبانو سره اوس هم په بندیخانو کې بندي دي. په دې سلو کې ایرانیان دي، پاکستانیان دي، بعضي اروپایان دي، د سریلانکا خلک دي پکې، او کاناډایان دي، او یو څو پکې امریکایان هم شته دي، او نور خارجیان هم پکې شته دي. خو هغه د امریکایانو چې هغه دی یو څو دی چې هغوی نومونه زه نسم اخیستی ځکه سې فعلا هغه هغه ته نه دي معلوم، رسنیو ته نه دي معلوم د هغې نومونه.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی ده چې پاکستان کړی وي دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
شامل او هم دي خصوصا
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمه ته وهل دا یو پروژه
حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه.
دران اوریدونکو تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. مننه چې تر دې شیبه ملتیا کوي د سیمه او نړۍ خبرونه اوري. روسي سیلابونو خبر پښتونخوا کې خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغان کډوالو په یو پنغالي کې کورونه نړیدلي او خلک عاجل مرستو ته انتظار باسي. په دې اړه نوجزیات د مسکا صحافي پر رپورت کې اوري.
د ننګرهار ولایت سیدون کې شپېته کلنه بیبیا شو چې د پیښور په خزانه کمپ کې ژوند کوي خپل کور راخی چې د سیلاب له امله زیانمن شوی دی. وایي د کور دوه دیوالونه یې نړېدلي او دوه نورې خونې یې په خراب حالت کې دي. د سیلاب له کبله د څاو به هم ککړې شوی. اشو بی بی وای ژوند یې پخوا هم خراب و، خو سیلاب ورته ستونزې نورې هم سیوا کړې دي.
موږ سار مونږ هم نه دی کړې، داسې مو کړو چې جلین پم ته ولېږله اوبه هم راوړو، په هغې باندې موږ مونځ کړو. پکې هم نه وېږه چې د ګرمۍ نه مړه شوي او دغه هم کور دی، هېڅ هم پاتې نه دي. یو الله پاتې دی، نور هېڅ هم پاتې نه دي. په کوټه کښې اوبه ډن ولاړې دي، چکړې دي چې پکې نه نه وځي، سپلو سره پکې دغه کېږي ډوبېږي. او دا نم کموت پاتې شوی، نم کوټه پاتې شوی، هېڅ شی هم نه دی پاتې شوی. تېښه ګوري چې ګوره غون ځایونه ګډوډ دي.
55 کلن شکر الله هم د سیلاب ځپلو کورنیو څخه دی. وایي د سیلاب له امله یې د کور درې خونې نړېدلې دي. د هغه په کور کې 23 کسان میشت وو چې د سیلاب له کبله ټول اغېزمن شوي دي. په دې کمپ کې هغه پل چې دغه سیمه له بازار او سړک سره نښلوي د سیلاب له امله ویجاړ شوی. ځایي خلک وایي چې دغه پل ورته تر بل هر څه ډېر مهم دی.
موږ د هر قسمه مرستې له ضرورت دی، ځکه ضرورت دی چې زمونږ سره یو شی نشته، تاسو پخپله وینئ. مونږ سره که چې شی دلته هغه د روټۍ پخولو تنور هغه هم زمونږ لاړه شو، دا یې وران دی، تاسو ګورې هغه ځای کې دی. نو د یو شی ضرورت هم د مخکې نشته غیر د پول نه، ځکه چې په دې پول زمونږ د بازار نه خوراکي توکي راوړو، مزدورۍ له پیزو، دا پول زمونږ وس نشته.
دا زمونږ پول دی، دا کومه دغه چې ده بس لکه زمونږ رابطه بالکل دغه سره ختمه کړه، لکه بازار سره کوم څه سودا راوړو بل څه کوو، نو بس هغه بالکل زمونږ ختمه شوه.
په داسې حال کې چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره پیسې راټولې شوې دي، خو د دغه کمپ له خلکو سره تر دې مهاله مرستې نه دي شوي. په ورته وخت کې بیا د دې سیمې د افغان کمشنرۍ امنیت قمندان وایي له څلورو ورځو راهیسې یې د سیمې خلکو ته خیمې او خوراکي توکي رسولي دي.
دوی ته افیکټډ یعنی نقصان رسېدلی دی، هغې لپاره چې دی کمشنریټ هم لګیا دی، یونیسیار هم لګیا دی، هغې خپل مرستې کوي چې سم کېږي. هغه که د فوډ په لحاظ باندې دی او که ټینټس وغیرہ دي، د هغې ارینجمنټ کوي، واټر پمپس ورته کوي چې کورونه لوبو باسي. بقایه موږ دلته کې چې دی نو اویرنس کړی دی چې کورونو ته دې څوک نه راځي.
د افغان کمشنری د معلوماتو له مخې په دغه کمپ کې شاوخوا 1500 کورونه دي چې په کې 600 کورنۍ اوسېږي. د سیلاب له امله 2500 کورونه زیانمن شوي، خو ځانې زیان نه لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ څپه 1260.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن اوازیت د خپرونې قدرمنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شیبې ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د نورو خپرونو تر څنګ هم د نن اوازیت خپرونه هم واورېده. ستاسو د کور ودانې قدرمنو اوریدونکو د نن اوازیت د خپرونې دپاره راټول کړي مواد یا رپورټونه همدا و چې تاسو ته خپاره شو. نو په څو لنډو شیبو کې د ستاسو غږ خپرونه پیلېږي، اورېدل مه هېروئ. تر ټولو مهمه دا ده چې ګډون پکې هېر نه کړئ. ساسې ټلیفونونو ته به انتظار باسو. تاسو لږ فکر وکړئ چې د کومو موضوعاتو سره تاسو باید په خپرونه کې ګډون وکړئ. مخکې تر مخکې کورم ودان چې د خپرونې ځینې اصول په پام کې نیسئ چې راډیوګانې بمبۍ ساتئ، بیا به په خپرونه کې برخه اخلئ او یو خو بل به تخوتاز نه کوئ. درنو اوریدونکو، تاسو په خپله هم تر ټولو بهتره او ښه پوهیږئ. نو کورم ودان چې دا ټول په نظر کې نیسئ، ساس ټلیفونونو ته به په راتلونکو لنډو شیبو کې انتظار باسو. کورم ودان